duri fără. Nu dacă așa s-a întâlnit la lor.
Stasi Payram, Stasi Nazar.
Doi meni mai chi desta 58 دقیقه اصلر خود راغی وړاندې لند خبرونه. دا کرکټ د شلورونو نړیوال جام نیمه پایلو بته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. په هغه ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خبره کړې ده، هغه له متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د څو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلادیش څخه لوب وګټل او نیمه پایلو بیتا ورسید. که تم افغانستان نمره بیتینگ وکر نسبتا تیت و یعنی یو سلش پالا صدف مندی تکلی و خوبا درانو ده بنگلدیش پولاند فشار زیاد کرده و پرینه خودل چه تکلی هدف بورا کرده. افغانستان بده پنجم بپورست ده جون و بیشتما ده کابل ده سهار پا پینزو به جو پا نیمه پایلو بکه لجنوبی افریقا سر مخامخشی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دوهې روانه غونډه په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیرې ستونزې حل نه کړي. په پام کې ده چې روانه اونۍ د شنبه په ورځ د طالبان استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړي کې. هیومن رایټس واچ په تازه راپور کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی ولیکلي دي چې ملګرو په خپل وی پاڼې خبر کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لري کړي او داسې اجنډا ورته جوړه کړي چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي. دا غونډه را روانه اونۍ د جون په 10مه او د جولای په 9مه نیټه جوړیږي. او د ترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه وروستۍ ورسته د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د دې هدف د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړي کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربېره د ښځو استازو، مدني فعالانو، یو شمېر خپلواکو سیاستوالو هم ګډون کړی و. دې غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازې د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بله ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب هم ټینګار کوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو لیږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تېره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لیږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارد ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارد ډالر نورې ستې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 1.5 میلیارد ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي، خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تېره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تېر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو ته راځو، دا 1.5 میلیارد ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوي چې ورسره د بېوزلۍ سطحه ولې ټیټه سوې نه ده؟
اصلي علت دا دی چې
په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوالې ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګورئ چې کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلې وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ځکه پورته کې یوې داسې ادارې تور پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو لپاره دوی دغه یوولس میلیارده ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارده چې دوی اوس لګولي دي، که دغون د درې برابره هم دوی ځانګړي کړي او وی لګوي
د خلکو ژوند کې په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سدینو پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي.
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپل د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو. اما اوس دا شی دا یو ادرس نشته. طالب د نړیوالې ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دوی که ځخ پوته کې که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوغو مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک در کوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته. پخوا یو رسمي ادرس موجود و، غو دا ژغ پورته کوي دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده. اما حد اقل یو ادرس موجود و، خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غو څخه پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دي موجود، خلک لالهاند دي، خلکو لار ورکه کړې ده. خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي، هغه کده اری لاري او دا ډېر خراب حالت دی. تاسو وینئ چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاس اچي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو دای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړي دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته همدغه وژه، بېوزلي او د قانون نشتوالی دي.
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې تاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیواله سطحه باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په غنو هیوادونو کې څنګه کې وی حوالتا شپې ورځې تیرې وی یا د مسافرۍ یا د اوسېږي دوی د افغانستان اوسنۍ حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي چې په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بے وجلی ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی وګوا کې د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت وو، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا کیو روپې وا دوه روپې وی راولې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولې، هغه پیسې به تر د افغانستان پور وګړو مصرفو، ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې را لګي او دوی یو چاته سپاري هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدل دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، کسان چې ګواکې بې وزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شي کې ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیاته ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې کسان تاسو شهیدان ووي چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدغه خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي په خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړي او بلته افغانستان ته راولېږلي، په افغانستان کې بیرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دا مرستې چې مثلا 100 روپۍ دی غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسوي، او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 پیسو نور باید مصرف کی. دا هیڅ معقوله لار نه ده. دا لامل و چې تیر حکومت په وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګر ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو اس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کریا ورکي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي، چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو چې دا غیر علمي او غیر معقول غدی دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دوه مرستو حیف و میل ته لار اواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، یا د خلکو کولی شي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راشي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي، دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدله چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تېر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، نو د دې شهیدانو چې څومره ستر ناورین او څومره ستره فاجعه رامنځته شوله. موږ ولیدله چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پېژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران شوي وه، کورونه نه دي ورکول شوي او دوی په تمه کښېنول شوي. معنا دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېر ګران یې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبور دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي، په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګر ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغسې یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني؟ چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجوده ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی د دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څومره هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خپله د ملګرو ملتونو، دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي. خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشتي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت ته دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښ اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هیڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. له هالند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه ورځ د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل. نایل صاحب، تاسو ته راځو، دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپلې مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپلې مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولی شي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي، او فکر کوم اوس څنګه پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی. یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم ده او بل سیستم په نوم دی ریادا او ویسترن یونین ده. ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکړم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځینې نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشو ډول مصرفېږي. یو څه تر ټولو ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطحه د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې. په دې ټول ولس شاهد دی ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپله وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم هغوی سره وایم هغوی سره بعضې وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غږ کېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغه ته باید ورسی. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضی وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم او توایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم د حکومت ته ورته یو قانون هم نیښی ده د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او واک مقدار ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته صحیح معلوم دي چې دوی به وزله دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی دی یو اندازه پورې که په خارج کې احمد ده محمود ده تجار ده او یا هغه همدردي چې زموږ سره کاغذ د هر مذهب کسان دي چې موږ سره همدردي کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خبره دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې او ډېر خلک یعنې بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لږ څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو کې ځای ته بیا هم تغییر ورکړ تر هغه چې تاسو اواز سمېږي کې ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي که چیرې دوی خپل بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولېږي دا ګټور تمامېږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل د افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري. زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثر باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونه شي کولای پر اکثر بنسټونو باندې په نن یو فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه
شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو 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 حکومت اداره نشته څوک له چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک انلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر؟ چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بس پنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
یو څه مهم دادی لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زه ورسره منم. ممکن د کار په اساس چې څنګه کار دلته
پام
ده، شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي، په ځای دی چې یو دوه روپۍ نغدي ورکړي او په ځای دی چې یو ډوډۍ ورته واخلي واري کې، د هغې پر ځای باید داسې یو څه ورته واخیستل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا د یوې مړې ډوډۍ پر ځای باید یوه کراچۍ ورته واخیستل شي، یا مثلا د سل روپۍ پر ځای باندې یو دوکان ورته جوړ شي هغه بېوزلو کسانو ته چې دوی کاروبار د دې نه پیل کړي. مثلا که چېرته یوه کراچۍ یا یو دوکان ورته کېښودل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 مقابل کې، دوی کولی شي میاشتنی عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به انشاءالله چې په افغانستان کې بېوزلي ختمیږي، په افغانستان کې به
نور
دغه بشري ناورین هم له منځه ځي.
د پروګرام له میلمنو مننه. له هالند عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ له مشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز بحث مول ازادي راډیو واورید. د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي.
ಜೌಳರೆ